مهمو خبرونو لندستا چې تاسو کولای شئ دا خبرونه هم را سره او اوري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی آلمان د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایبرګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی دفتر په خبر شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې نوموړي په دې ویډیوي کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د خوځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آنالینا بایبرګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم یې د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغانانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته تللی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره یې ټکسي چلوله چې د دوشنبې سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخوانی سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې له احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا این بی سی نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. د امریکا پولیس ویلي هغه کس ته به $25,000 جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنګلادیش کې له کوربه هیواد نننۍ 50 اوریزه یا یو ورځنۍ سیالۍ وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات
تمه کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری په شان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګه محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانېدلی چې په خپله لومړۍ ورځنۍ سیالۍ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د 24 ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. اسرائیلي ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطیني افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اسرائیل پوځ د لویدیځې غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې 2 کسان د وزارت په توګه شهیدان او 3 نور ټپیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه وویل هڅه کوي چې د جاپوري جاټومي بټۍ چت تالاس رسي پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب وروسته له هغې اندېښنې راولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. رمانه نه چې اسره یاست د خبرونه پاتې برخه د ازادي رادیو تاندې څنګه ونیږي خبرونه تجلا شوې ده. تاسو دا ورېده بل خبرونه مو علامل
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصلان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکاره ګډه شي ماته دا چې له خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم. مخکې هغه نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم شمال کېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطه احساس نه کوله. اوس په لږه بریده دغه ستونزو سره مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی د وسه سره درس وایو. د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پانتون کې یو فق ماسلی چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پیښ نه تا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه ونډې بیا مغه اخبارونه وشي. مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنې موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا رسېدې چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، د دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر مې په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړ. د پوغ اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ شپږو میاشتو. نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاطر کوره واخم، له مور پلار واخم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار راسره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا اوس ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیا وي درک کړي، پوغ اساس مې ځان ور تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ماته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نسبې د کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل دی چې څه دغه وخت تل په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه وو. نو دې نه هغه خوا سره جوړ لازم نه لدی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادي رادیو څخه د تاندې څنګه خبرونه ته غوښتست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدي سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي.
او
استاد کا لمړی دغه محصلانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه مېدل شي
نن د تحصیلات او نظام د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي مثلا د تفکر کولو د تحلیل کولو د مکالمه کولو د خلکو ته قناعت ورکولو دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره د طالبانه کار وکړئ په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ دا مقالې هلته نشر کړئ دا مقالې هلته ووایئ نورو ته ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبره ته پام وکړي
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی ما ته وظیفه راکې دغه توقعات لمانه څه دي هغه زمانه څه غواړي آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی او کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کم او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي که دوی ورکشاپونه جوړوي که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډېره علاقه لري ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برج استکه خپل ځان څنګه وخی کډغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم خ کار وکه نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکي
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي دی هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای دوی خه مهارتونه ولري دوی خه کار وشي کولای په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې ټول استادان کوي مسلین کار نه کوي نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داسې پوینتونه دي چې د هغه محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي هغه ته به څوک کار نه ورکوي د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي چې محصلین په پوینتونو کې عملی کارونه وشي کړلای نو دوی به د مارکیټ توقعات ته آمادګي ولري چې دا دولتي پوینتونه دي چې هم خصوصي پوینتونه ندی دوی ټول نن دغه خبره هیره کړی دا چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی نظم توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوینتونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کېږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي، او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي، او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده، چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زره واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتنم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېرو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غته نه دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نشي، سختي نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو ما ورته مې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص دوستان او پاکستاني وادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډېر داسي دوی خپل د انګريزي امتحان خلخ ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوادونو په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدې شي د الله زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته دلی کې چې لیسانس په گشته ده کنه، شته ماستری په گشته ده کنه، شته انګریزي خو په کاري کني. نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لاړ شي، لینک کلیک کړي بیا پانی تلاړ شي معلومات تر لاسه کی بیا غوښتن لیک ولېږي.
غوښتن لیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتن لیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتن لیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس خلاف معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاه چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ودا دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
دس مان مانو سو کی جہان ہجران